وخت لس بجې دی د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. زما سلامونه ومنې، زه فریده هوډ سیفی ام. په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د راتلونکي کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یو وړه ډله له افغانستانه ووزي. په غزنی کې سیلاونه راغلي دي چې د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې د خلکو کرنیز ځمکې ویجاړې کړي او خلک یې له بلاستونو سره مخامخ کړي دي. نور مطلب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان کورني خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر په ویکلیکس انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان د جګړې پاړه د پټو اسنادو د خبرولو موضوع بې اهمیته ګڼلې ده. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د راتلونکو کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوازې یو وړه ډله له افغانستانه ووسی. په کندهار کې بل ځان وژونکي برید او چاودنې هم خبر شوی، او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد به د پاکستان د خیبر پختونخوا له سیلاو ځپلو سره د خوراکي موادو او لس میلیونه ډالرو مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د یو تازه خبر لمخې د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ نن په ویکلیکس انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان د جګړې پاړه د پټو اسنادو خپرولو موضوع بیا اهمیت وبلله، او وی ویل چې دا یو ډیره حیرانوونکې پیښه نه ده. خاغلی وردګ چې مال زیاته د سفر په ترڅ کې خبرې کولې ویل، موږ د تر حرکاتو د اندازې او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ پاړه لمخې معلومات ترلاسه، خو د زیاته کړه خشوه چې اوس ټول خلک په دې خبر شول. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د راتلونکو کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوازې و وړه ډله له افغانستان ووسی. دا غنیټه چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکلې ده. د امریکا دفاع وزیر که څه هم ټینګار وکړ چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي، خو وی ویل چې دا بهیر به سوکا وي او هغه مهال به هم ډیر شمیر امریکایي ځواکونه لا پاتې وي. ښاغلی ګیټس چې له ای بی سی تلویزیون سره خبرې کول زیاته کړه، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت به د شرایطو په څرنګوالي پورې تړلې وي. خاغلی ګیټ دا شان د سی این این تلویزیون شبکې سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنی وسلوال طالبان د الوتکو ضد دا سیسټنګر توغندي لري چې په 1980 لسیزه کې مجاهدینو ته د شوروي پوځونو پر ضد د جګړې لپاره ورکړل شوی ول. د افغانستان د جګړې په محرم اسنادو کې چې ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې وونه مخکې خبره کړل، ویل شوی چې طالبان له ځمکې څخه هوا ته داسې توغندي لري چې له اوږې څخه توغول کیږي او په تودوخې پسې ځغړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ویلی دی چې په ویکلیکس انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان د جګړې پاړه د لږګونو زرو محرم اسنادو لخبرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت اوس هڅه کوي چې د هغو افغانانو ژوند خوندي کړي چې ښایي د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی خپل پاکستانی سیال ته د پیغام په استولو سره د پاکستان په ورسته سیلاونو کې د مرګ ژوبلې له امله خواشینی څرګنده کړې ده. دغه شان د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو چاودنه او یو ځانوژونکی برید شوی دی چې پکې څلور کسه ملکی کسان وژل شوي دي او د یو پولیس په ګډون درې کسه ټپیان شوي دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونې د پاڼو لومړۍ برخه کابل ته رسیدلې ده. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم بهرني خبرونه او احمد تکل.
سلام. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي متحدو ایالاتو پر ایران د برید یو پلان جوړ کړی، خو د وویل چې هم پر ایران برید او هم په اټومي وسلو سنبال ایران دواړه د اندېښنې وړ احتمالات دي. ادمیرال مایک مولن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د نړۍ په تر ټولو بې ثباته سیمه کې د دې دواړو احتمالاتو عواقب هغه څه دي چې دای ورته ډیره اندېښنه لري. مولن زیاته کړه د ایران پر ضد پوځي اقدام هغه انتخاب دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اړتیا په صورت کې غور پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په خیبر پختونخوا کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې د لومړني اقدام په ترڅ کې پاکستان ته خوراکي مواد او لس میلیونه ډالر استوي. میرمن هیلری کلینټن وویل د هلیکوپټرو، کشتیو، استحکامي پلونو او اوبو رسولو د واحدینو په ذریعه د عاجلو غذایي موادو د رسولو چارې به په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تنظیموي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون وویل چې په دې صوبه کې سیلابونو څه باندې 1100 تنه وژلي او په سیمه کې څه باندې 500,000 خلکو ته زیان رسیدلی. خو د ازادي راډیو خبریال د تازه راپورونو پر بنسټ وایي چې د مړو شمیر له 1500 اوښتی. میا افتخار حسین وویل چې د تلفاتو وروستی شمیره ښایي تر دې څو ځلې زیاتوي ځکه سیلابونو زښته زیاتې سیمې ځپلي او ښایي له ډېرو سیمو څخه د تلفاتو راپورونه نوي ورکړل شوي. وروسته له دې چې تېره اونۍ له فلسطیني قلمرو څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وویشتل شول، د اسرایلو صدراعظم فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړی. بنیامین نتنیاهو پرون کابینې ته په وینا کې وویل د حماس وسله واله اسلامي ډله د دې بریدونو مسؤوله ده او هغه به پر خپلو خلکو د هر برید غچ واخلي. نتنیاهو وویل حکومت به د اسرایلو د خلکو او اسرایلي ماشومانو د ساتنې لپاره له هر ډول وسلې څخه کار اخیستو ته دوام ورکړي. د فلسطین لخوا د توغندیو په حملو کې د جمعې ورځې توغندی هم شامل دی چې د غزې له 10 کیلومتر څخه د اسرایلو پر نږدې ښار وتوغول شو، خو څوک پکې ټپي نه شول. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ یوې فلسطیني ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اسرایلو په ځواب کې په غزه کې د حماس ډلې پر اهدافو هوایي حملې وکړې چې په یوه کې د حماس یو مهم قومندان ووژل شو. فلسطینیان وایي یوې سختې چاودنې په غزه کې د حماس ډلې د دې لوی قومندان کور تخریب کړ چې د څو تنو نورو ته یې زیان هم واړاوه. فلسطینیان وایي دا چاودنه د اسرایلو لخوا د توغندي د چاودنې له کبله رامنځته شوه، خو اسرایل دا ادعا ردوي. د فلسطین امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه نن سهار وختي وشوه او د قومندان الادناف کور یې وران کړ او اولس تنه ټپیان روغتون ته ورسول شول. نتایج شوي راپورونه وایي چې په پیښه کې 2 کسه وژل شوي هم دي. د چچنیا یوې غیر رسمي انټرنټ پاڼې خبر ورکړی چې د چچن د مخالفو وسلوالو د ډلې مشر دوکو عمروف له خپلې دندې څخه لرې شوی او اسلم بیک وردالوف یې پر خپل ځای ټاکلی دی. د ډلې په خپل انټرنټ پاڼه کې اعلان کړی چې عمروف د ناروغۍ له وجې خپل استعفا اعلان کړې ده. د انټرنټ پاڼې په وینا عمروف وایي چې دای به خپل جهاد ته دوام ورکوي او له نوي مشرتابه سره به هر راز مرسته کوي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د نوموړي نوم د تروریستانو په فهرست کې شامل کړی و. عمروف د مسکو په مترو کې د مارچ د 9 نیټې د 14 په ګډون د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی.
دا ازادي رادیو ده. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا هدفونه ډیر لوړ نه دي او رسیدل ورته اسان دي. د روانې خبرونې په سر کې په همدې اړه مفصل معلومات اوري. په افغانستان کې به د جګړې کوم ډول اغیزمن وي، له وسلوالو سره جګړه او که له تروریزم سره؟ په دې اړه مفصله مرکه اوري. په غزنی کې د باران د ډیر رخ له امله سیلاونه راغلي. د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د کابل کندهار لویه لارۍ هم زیانمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمې برخه کې 19 پروګرامونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکا د عوامو او د کانګرس د غړو ملاتړ په کمیدو دی، امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا هدفونه ډیر لوړ نه دي او رسیدل ورته اسانه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان 2011 میلادي کال جولای میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړې ده. خو د امریکا د دفاع وزیر پرون وویل په دې نیټه به یوازې محدود ځواکونه له افغانستانه ووزي او ډېر شمېر ځواکونه به لا هم هلته پاتې وي. په دې اړه پام وکړئ، د احمد تکل ریپورت ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې خبرې کولې وویل هیڅوک دا خیال نه لري چې په افغانستان کې به یو نمونه دیموکراسي جوړیږي. اوباما وویل هغه څه چې امریکا یې په افغانستان کې غواړي خورا ستونزمن کار دی خو ناممکن نه دی، او هغه دا چې تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په دې سیمه کې فعالیت وکړي. اوباما چې له سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په دې سیمه کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي، له هغه ځایه پر امریکا بریدونه تنظیم کړي او بیا د بیل کومې ویرې وګرځي. ولسمشر اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو تلفات تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. 13 جولای میاشت چې په افغانستان کې شپږ شپېته امریکایي سرتیري ووژل شول د امریکایي ځواکونو لپاره ډېره خونړۍ میاشت وه. د پوځي چارو کارپوهان اټکل کوي چې پر روانو میاشتو کې به په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونه د طالبانو پر ضد عملیات پراخوي دا تلفات نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د راتلونکي کال جولای میاشت ټاکلې ده. خو د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس پرون وویل د راتلونکي کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوازې یوه وړه ډله له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزیر که څه هم ټینګار وکړ چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي، خو ویل چې دا بهیر به سوکوي او هغه مهال به هم ډیر شمیر امریکایي ځواکونه لا پاتې وي. ګیټس د ټولو سرتیرو د وتلو نیټه په ډاګه نه کړه. ښاغلي ګیټس چې له ای بی سي ټلویزیون سره خبرې کولې زیاته کړه چې د سرتیرو د کمولو په لړ کې به محدود ځواکونه له افغانستانه وځي او زیاته یې کړه که چېرته بریالیتوب ترلاسه شو کیدای شي د وتلو سرعت زیات شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر پر ویکیلیکس انټرنټ پاڼې له دې کبله انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې لسګونه زره محرم اسناد خپره کړي دي. ګیټس د ویکیلیکس چلوونکی له اخلاقي پلوه مجرم وباله. ویل نوموړي د امریکا محرم پوځي اسناد پرته له دې چې ناوړه عواقبو ته یې پام وکړي خپره کړل. ګیټس زیاته کړه چې وسلوال طالبان به له دې اسنادو څخه د امریکا د تکتیکونو په اړه ډېر څه زده کړي. ګیټس وویل همدا د دې باعث کیږي چې پر ویکیلیکس د ګناهکار حکم کیږي. له بلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین اعتراف کړی چې د سنا په ډیموکراتانو کې د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ کمزوری شوی. لیوین له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په سنا کې داسې یو تصور رامنځته شوی چې کارونه سم پر مخ نه ځي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په افغانستان کې د جګړې کوم ډول اغیزمنه نتیجه ورکول شي؟ له تروریزم سره جګړه، کله وسلوالو ډلو سره جګړه. امریکایي چارواکي وایي چې د دې دواړو ترمنځ توپیر شته، په دې معنی چې له تروریزم سره جګړه له القاعده شبکې سره جګړه ګڼي او له وسلوالو سره جګړه په افغانستان او پاکستان کې له طالبانو سره جګړه بولي. دا چارواکي په دې نظر دي چې له القاعده شبکې سره چې شمیر کم دی مګر پخ عقیدتي جنگیالي لري، باید په دې ډول مبارزه وشي چې مشران یې په افغانستان او پاکستان کې پناه شي او لمنځه یوړل شي. خو له وسلوالو ډلو سره مبارزه د قواو د زیاتولو او د دې وسلوالو له منځنۍ کچې قومندانانو سره د تماسونو له لارې بریالی کېدای شي. امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې ورځې په ګڼې کې لیکلي ولسمشر باراک اوباما پروسه کال په خپله نوې ستراتیژۍ کې له وسلوالو ډلو سره مبارزې ته مهم زیور کړی و او د دې لپاره یې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو پلان ممانه. خو ورځپاڼه لیکي چې له هغه وخته 8 میاشتې وروسته اوس ثابته شوې ده چې دې ستراتیژۍ نتیجه نه ده ورکړې. نیویورک ټایمز لیکي په افغانستان کې په اوس وخت کې له تروریزم سره جګړه خای اغیزمنه وي، په دې معنی چې د طالبانو مشران په انفرادي ډول په نخه او ووژل شي. د هغه نظر دی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن یې پلوی کوي. له تروریزم سره جګړه او د وسلوالو فعالیتونو پر ضد مبارزه څه توپیر لري او کومه یوه اغیزمنه نتیجه لري؟ په دې اړه احمد تکل د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له افغان استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
په دې وروستیو کې داسې تحلیلونه شته، مخصوصا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې ستراتیژي لږ موافقت درلود. ستاسو په نظر آیا دا ستراتیژي بریالۍ وه که نه؟
دا ستراتیژي تر اوسه پورې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده او دلیل یې هغه اشتباهات دي چې په تېرو نهو کلونو کې شوي دي. د تېرو نهو کلونو کې له یې خوا د افغانستان دولتي نهادونو او موسساتو انکشاف او پراختیا ډېره کمزوري، ډېره بتي وه او کافي سرمایه ګذاري پکې نه وه شوې. او له بلې خوا لوی قواوې په کافي په افغانستان کې موجودې نه وې چې د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي او خلک وساتي. په نتیجه کې یو خلا پیدا شوله او دا خلا نه شروع شوه استفاده وکړه، په دې کې شک نشته او د اروپا لویانو په خارج کې موجود دي.
ځینې دا وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د وسلوالو پر ضد له جګړې څخه دوی وایي چې توپیر لري. څه معنی لري دا خبره او دا توپیر به په څه کې وي؟
تروریزم په خپله په ضد کې یو قوه نه ده، فقط یو تکتیک دی. د دې نه د سیاسي مقاصد لپاره کار اخیستل کېږي، شورشیان د دې استفاده کوي، او په افغانستان کې هم شورشیان د تروریزم استفاده کوي، هم بینلی تروریزم خپل لغه جهانی یا دایی چلوی د تروریزم لاري په مخ دی. او هدف د تروریزم دا دی چې داسې شرایط منصراشي چې په هغه کې دوی د حکومتونو کمزور شي، او په نتیجه کې دوی د فعالیتونو لپاره زمینه مساعده لکه پخوا چې دا کار شوی.
مگر په امریکا کې په حکومت کې په دې برخه کې بیلابیل نظریات شته. مثلا جنرال پیترایوس او ځینې نور کسان دي چې دوی فکر کوي چې د وسلوالو پر ضد مبارزه یو ډول مبارزه ده، او ځینې نور چې مثلا جو بایدن پکې دی، دوی بیا وایي چې د سرتیرو زیاتول نتیجه نه ورکوي او باید په ډیر کم قوت سره زیات زیان مقابل لوري ته وړول شي، چې په دې کې دوی وایي چې په نخ کول دي د طالبانو د مشرانو په ځنګړی او انفرادي ډول. ستاسو په نظر کوم یو دی ډیر اغیزمن دی، کوم یو دا تکتیک؟
په دې جنگونو کې تر ټولو مهم پرنسپ دا دی چې په تیرو جنگونو کې دا ثابت شوی دی، په دغه جنگونو کې د ثقل مرکز یا اساسي ټکی د خلک دی نه دښمن. هدف د خلکو د حمایت ترلاسه کول دي نه دښمن وژل. که د خلکو حمایت ترلاسه شي او دښمن ونشي کړی د خلکو نه استفاده وکړي او خلک دوی په مقابل کې ودرېږي، په هر صورت کې دغه ستراتیژي کامیابه کېږي. نو ځکه په دغه ستراتیژي کې د هر څومره چې تاسو مقابل طرف یعنی دښمن ووژنئ او دوی نور خلک راوي تر هغه پورې چې تاسو په خپل سیمه کې کنټرول ولرئ د خلکو حمایت ترلاسه نه کړئ، د مقابل طرف وژل فائده نه لري. نو ځکه د شورش په مقابل کې ستراتیژي ډېره یو مجموعي حرکت غواړي چې ډېر ابعاد لري. پوځي ابعاد لري، سیاسي ابعاد لري، اقتصادي ابعاد لري، فرهنګي ابعاد لري، چې په نتیجه کې د سیمه باندې د خلکو د حمایت په اساس باندې کنټرول شي. او دا کنټرول چې پیدا شو، شورشان نشي کولای چې بیا خپل فعالیت په مؤثر ډول اجرا کړي.
جلالی صاحب، د دې خبرې معنا دا ده چې تاسو د دې دواړو ستراتیژیو ترمنځ بیلتون نه منئ او فکر کوئ چې له دې دواړو نه جمع د نورو عناصرو په یو مجموعه کې استفاده وشي، همداسې وایي؟
هغه مختلف نظریات چې په امریکا کې موجود دي، په اروپا کې موجود دي، په ستراتیژي کې څوک شک نشي کولای، ځکه په بار بار د تجربه شوي د شورش مقابل کې هغه یو واضح ستراتیژي ده چې مرکز ثقل خلک دي او نه وژل دي مقابل طرف. البته د خلکو مقابل طرف باید وژل شي، اراده یې کمزوري شي، اما تر څو چې د خلکو حمایت ترلاسه نشي او د خلکو حمایت هاو ترلاسه کیږي، چې اوسام حکومت راشي، د قانون حاکمیت راشي، د تروریزم سره مبارزه په عین زمان کې د شورش د فعالیتونو یو جز دی. د 2002 تر 2015 کال کې د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو ستراتیژي ضد تروریزم دوی د شورش لپاره د افغانستان کې دغه امکانات رامنځته شي چې هغه د خلکو حمایت ترلاسه کړي، هغه ونه شول، فقط مبارزه ضد تروریزم هغه نتیجه ورنه کړه.
ځینې په دې نظر دي چې وایي د القاعده شبکې پر ضد په جنگي عملیاتو ډیر تمرکز دا به ډیره مرسته وکړي د ولسمشر حامد کرزي د سولې د پلان له چټکتیا سره، او وبکولی شي چې طالبان ژر راولي او روغې جوړې ته چمتو کړي. تاسو څه وایي؟
په اوسنۍ زمانه کې، په اوسنۍ وخت کې، چې واځنه د دوو ډول تروریزم سره مخامخ دي، یو جهانی تروریزم چې هغه اجنده یې یو مملکت نه دی، افغانستان نه دی، تنه پاکستان نه دی، ډېر لوی اجنده یې لري. هغه دوهم محلي شورشي دی، لکه په افغانستان کې دی، پاکستان کې دی. جهانی تروریزم د دغه محلي شورشونو استفاده کوي، او محلي شورشونه د خپلې عملیاتو لپاره د جهانی تروریزم نه ګټه اخلي. په نتیجه دا دواړه سره جلا نه دي. د دې لپاره چې د سولې لپاره شرایط مساعد شي، باید مقابل لوري ته دا فکر ورکړ شي چې دوی د پوځي لاسته د لحاظ دوی نشي کولای چې نتیجې ته ورسیږي، او هغه څه چې په مذاکرې په نتیجه کې ترلاسه کړي هغه تر هغه زیات بهتره دی چې د جنګ د ادامې له لارې ترلاسه کیږي ورته. او دغه حالت په افغانستان کې تروسه نه دی راغلی. باید د مقابل لوري ته د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو له لارې دا قناعت ورکړ شي چې دوی نشي کولای په پوځي لحاظ افغانستان حکومت را وپرځي، او په نتیجه کې دوی مذاکرې ته ورسیږي. هغه مذاکره چې په دغه شرایطو کې کیږي، نتیجه یې داسې اصوله ده چې هغه دوام کولای شي، نه دا چې داسې اصوله چې قیمت بیخي جګ وي او په نتیجه کې د نورو ستونزو د نورو جګړو منبع وګرځي.
د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې افغان استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر علي احمد جلالي و.
ستاسو ل پیغامونو نه
عبد الوهید غزنی ولایت مقبر ولسوالی د تخیر لکنه ټول مسلمانانو ته د روزې د مبارک میاشتې د رسېدو له امله مبارکي وایم او هیله کوم چې ټول مسلمانان ډېر ایمانداري او صداقت سره خپل روزه ونیسي له جنگ جګړو سړو څخه لاس واخلي.
په رمانه خبرونه کې په غزنی کې د سیلاونو په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه احمد زبیر ژمن چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې.
ارادی ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې په سرمخالی کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو تبصره کړې. د سرمخالی د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو وتل منطقي نه بریښي، ځکه چې د دې ویره موجوده ده چې افغانستان یو ځل بیا د خیر غونډۍ ته پاتې شي او د نویمې لسیزې ناخوالې بیا پکې تکرار شي. ارادی په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال ډیوډ پیټریوس د نوي تکتیکي لارښود په اړه تبصره کړې او پوښتلې چې آیا دغه لارښود به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اغېزناک تمام شي. په مطلب کې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د څو ورځو مخکې پیښې ته چې په لسګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته اشاره شوې او لیکلي دي هر تکتیک چې د کاغذ پر مخ پاتې شي نتیجه نه ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د لوړې کچې امنیتي غونډې په پریکړو تبصره کړې او لیکلي دي چې دغې غونډې د غزنی ولایت لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړېدو سپارښتنه کړې. هیواد په خپلې سرمقالې کې لیکلي سربیره په یو عمومي امنیتي پلان باید د غزنی په شان نورو ولایتونو ته هم ځانګړي امنیتي پلانونه جوړ شي، ځکه چې هر ولایت ځانګړې او جلا اپراتیفي اړتیاوې لري. ویسا ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د پټو اسنادو په خپرېدو تبصره کړې او د ویکی لیکس ویبپاڼې د مسؤول له قوله لیکلي چې د امریکا د دفاع وزارت باید د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې شوي څېړنه وکړي او له افغانانو بخښنه وغواړي. ویسا په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو تبصره کړې او په دغه هیواد کې جګړه بې مفهومه بللې. ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو اوږدو او بې مفهومه جګړو کې د اوښتو توانونو او کړاوونو له امله اوس ټول خلک سوله غواړي. راهي نجات ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله په هیواد کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه کښلې. په سرمقالې کې راغلي ستونزمنه ښکاري چې وسلوال طالبان دې ته وهڅول شي چې په خپلو فعالیتونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله راکمه کړي. ورځپاڼې لیکلي خو د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله داسې یوه ستونزه ده چې تر ډېره حده هواریدای شي. راهي نجات لیکلي چې د افغان دولت او خلکو له بیا بیا غوښتنې سره سره نړیوالو ځواکونو بیا هم د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. ورځپاڼې همداراز د کورنیو چارو د وزارت له قوله لیکلي چې په تېرې میلادي میاشت کې په افغانستان کې 210 تنه ملکي خلک وژل شوي دي. خدمتګار ورځپاڼې د بهرنیو ځواکونو د رخصتۍ زنګ وکړنګې د تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې له افغانستان څخه د هالنډي ځواکونو په وتلو تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي له هالند سربیره د کاناډا او پولینډ په شمول ځینې نور هیوادونه هم په راتلونکو دوه درې کلونو کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستلو پلان لري او له همدې امله باید د افغان دولت پیاوړي کولو ته له اوس نه لا ډېرې جدي هلې ځلې پیل شي.
په غزنی کې د باران د ډیرو رخت له امله سیلاونه راغلي او د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې د خلکو کرنیز ځمکې ویجاړې کړې، د غنمو درمندونه یې وړې او د اوبو د کاریزونو تر څنګ د کابل کندهار لویه لاره هم زیانمنه کړې ده. د غزنی چارواکي وایي چې زیانمن شوو خلکو ته ورسره پوره مرسته نشته دی.
د غزنی چارواکي وایي چې دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې د باران د ورښت له امله سیلابونه راغلي او درانه مالی زیانونه اړولې دي. د چارواکو په خبره راغلو سیلابونه د کابل کندهار لوی لار هم زیانمنه کړې او په زیانمنو سیمو کې د موټرو تګ راتګ له ستونزو سره مخ شوی. د ولایت د والی ویان محمد اسماعیل جهانگیر ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو د ناور ناوې جغتو وارز خواجه عمری دی یک اندړو او ګیرو ولسوالی سختی ځپلې دي. د په خبره چې په یاد څو ولسوالیو کې کرنی زمزکی باغونه او د خلکو د غنمو تیار درمندونه وبو وړي او کاریزونه هم سخت زیانمن شوی دي. جهانگیر وویل چې دوی اوس مهال د اړتیا وړ توکي په لاس کې نه لري چې له زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي.
تقریبا مرکزی دولت نه غوښتنه زده چې
بل خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له دولت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د زیان منسو کورنیو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال او ختیځ ولایتونو کې هم یوه اونۍ مخکې درنو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي وو. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
ستاسو له پیغامونو نه
زله ایران څخه خبر کوم. ته د لوګر ولایت د خوروار لوسانیو سیدونکو يم. د ګډلو په ایران کې دا کارتونه چې شروع شوی دي ډېر افغانانو سره ډېر بد لوس کوي. بانک ته پیسې تحویل کړي یا کسونه اخیستي دي، ورزي ورته وایي لسمه راسه پنځلسمه راسه، بس چټیو لغاتي ورته کړي دي.
دته په ایران کې د مسافرۍ شپې تېروم په جرف کې. دته په ایران کې کارتونه د ایران حکومت ورته شروع کړي ورکوي، په ډېره بېزتکي ورکوي. پوکي دروي یې مال کرتنه دا خواهش ته یا دې دا چارواکو نه یا دې دا کارتونه په سام انسانیت سره ورکي او که نه ورکوي باندې کړي.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم مهیروي azadiradio.com او یا هم .org په یاد لرئ. په هرات کې د ترقی په نوم د یو پارک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د دې پارک د بیا رغونې مالی لګښت په سیمه کې د ایټالیا د بیا رغونې ډلې په غاړه اخیسته دی. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې مه هیروئ. خو له هراته یو بل ریپورت هم لرو. د هرات دولتي مقاماتو د زرګونو جریبه دولتي غصب شوو مځکو د بیرته ترلاسه کولو پروګرام بیا پیل کړی دی. ویل کېږي چې په دې ولایت کې یوازې د حج او اوقافو وزارت نږدې 40 جریبه مځکه زور واکو لاندې کړی ده. خو د دغه مځکو د ترلاسه کولو د کار له پیل سره سم هغو کسانو چې هلته یې کورونه جوړ کړي وو وایي دوی کډوال دي او د دولتي مقاماتو په اجازه ورته نه ده ورکړي چې په دغه ځای کې میشت شوي دي. دوی وایي چې دولتي مقاماتو په اجازه باندې په دغه ځایونو کې میشت شوي وو. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی له سیمې څخه په همدې موضوع ریپورت لري.
د هرات مسلح مهاجر کم توسیر مده سخزیو په نوم کلی د رنگولو کار دولت د شنبه په ورځ پیل کړ. د انجیل ولسوالۍ ولسوال حسام الدین شمس خبریالانو ته وویل دغه ځمکه د حج او اوقافو وزارت ملکیت ده. د زورواکو لخوا په خېټه اچونې سره په غیر قانوني ډول د لسګونه کورنیو ترمنځ ویشل سوي وي. خو د سیمې خلکو برخلاف ځانونه کډوال وبلل. زیاته یې کړه په دا وروستیو کې د ناامنۍ طبیعي آفاتو او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله سرحدي ولسوالیو څخه دلته راغلي دي او د وخت د مامورینو په اجازه یې هلته کورونه ودان کړي وه. دا کسان وایي ځمکه دولتي ده او د غصب خیال نه لري. خو د دوی لپاره باید حکومت بل ځای د استوګنې زمینه چمتو کړې وای. هرات د افغانستان یو له هغو ولایتو څخه ده چې زرګونه جریبه دولتي ځمکه باندې تیرو درې لسیزه کلونو کې زور واکو په غیر قانوني ډول خېټه اچولې. دولتي مامورین لا هم نه پوهیږي چې ټولټال به څومره دولتي ځمکه باندې زورواکي پراته وي. خو یو کال د مخه د ولایت لخوا یو خبر سره یوازې د حج او اوقاف وزارت اړوند شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه د غصب خبر تایید شوی وو. که څه هم له انجیل ولسوالۍ څخه د بیا ترلاسه کولو په هڅه د لسګونو کورونو په ړنګونه عملي کار پیل سو، مګر سیمه ایزه خلک دې کار ته هم د یوې معاملې په سترګه ګوري. هغو یو شمېر چې ازادۍ راډیو ته خبرې وکړې وایي دوی کمزوري و هسې هم ځمکې خوشې کولې، مګر زورورو څخه ځمکې نه اخیستل کېږي او ښایي د هغو په وینا د دغو مهاجرو په شړلو د یوه بل زورور په ولکه کې پرېوځي. مګر دولتي مامورین وایي په هر ګوټ کې چې د هرات دولتي ځمکه وپېژندل سي له غاصبینو څخه به بیرته واخلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. لسنی می بجی کیدون کیدی احمد تکل.